የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ሐሰን ፈሪም አዛዴ ራዲዮ መጀላ ወንዲከውም በራዋን ኸበራውን ኪ ደነብዮ ሻይራነ ኸያሉኑ ኦ ፍክሩኑ ለተሽተም ዝዋን ዳንኤል ተሪ ሰራ ደባረኳል ሚኻኤል መረካውሬ د کتاب د مخکتنی په دوو غونډو کې شریکې شي خوش حکایت اوري او د فرویډ د نظریاتو په اړه کې معلومات لرو د ونی فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي
ترکی اعلان کړی دی چې په نږدې راتلونکو کې به په بلخ ولایت کې د مولانا جلال الدین محمد بلخی په نامه یو فرهنګي مرکز جوړ کړي. د ترکی مقامات وایي چې دغه فرهنګي مرکز به د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د مولانا د پلار خواجه بهاءالدین مدرسې په انګړ کې د شاوخوا 3 میلیونه ډالرو په لګښت جوړ شي، چې د مولانا پیژندنې د ادبي او عرفاني څیړنو مرکز، لوی کتابتون، تفریحي پارک، رستورانت، د دینی علومو مدرسه، جومات او داسې نورې برخې به ولري. د دې فرهنګي مرکز د جوړولو ترڅنګ به د مولانا د پلار په نامه د خواجه بهاءالدین ورانه مدرسه هم بیا ورغول شي او د یوې تاریخي ودانۍ په نامه به وساتل شي. د افغان شاعر او ادیب ارواښاد نصر الله حافظ د اشعار او آثار او ژوندلیک په باب علمي څیړنیز سیمینار د تېرې شنبې په ورځ د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړ شو. د باختر آژانس د خبر له مخې په دې سیمینار کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ډاکټر محمد اکرم خپلواک، د سولې د عالي شورا مرستیال قاضي امین وقات، یو شمیر څیړونکو او فرهنګیانو، د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې غړو ګډون کړی و. جمهور رئیس حامد کرزی دی سیمینار ته پخپل را لیگل شوی پیغام کی چه ده سرحدون او قبایل و چارو وزیر دکتر محمد اکرم خپلواک ول وست، استاد نصر الله حافظی خدمتگار متوازی او قانی شاعر و باله او ده هغه ده آثار او شیرون و پراتول ول و چاپ ول باندی تینگار وکر. د سیمینار په وروستۍ برخه کې در وخت حافظ مستند فلم ننداري ته وړاندې شو او د ملي رادیو تلویزیون ممثل ممنون مقصودی در وخت حافظ د جاروبکش شیر تمثیل کړ. او وروستۍ خبر دا چې د باختر خزانه کاشف ویکتور ایوانویچ وفات شو. د باختر آژانس د خبر له مخې ویکتور ایوانویچ له یو شمېر افغانو لرغونپوهانو او کیندونکو سره نږدې 15 کاله مخکې د شبرغان ښار په 5 کیلومترۍ واټن کې د طلاتپې په نامه سیمه کې کیندنې وکړې چې له هغه رازه پرده پورته کړي چې 2000 کاله د خاورو لاندې ښخ و. د په دغه ځای کې اووه قبرونه کشف کړل چې مړی یې د سپینو زرو په ټوټو کې پوښل شوي و. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم د ایوانویچ د مړینې په اړه وایي چې ایوانویچ مړ شو، خو د افغانستان او سیمې تاریخ د هغه په کشفیاتو ویاړي.
د تیری پنجشنبې په ورځ د تاریخ ادبیات ترکی ازبکی د څلور ټوکیز کتاب د چاپېدو په مناسبت د مخکتنی یو لوی غونډه وه چې زموږ همکار فیض الله قرداش ورغلی او ریپورت یې ورباندې برابر کړی دی. دلته د همدې ریپورت په اساس چمتو شوی مطلب اوري چې فرشته مرسل لولي.
تیره اونۍ د لندې پاتې 28 نیټه په کابل کې د لوړو زده کړو په تالار کې د ترکی ازبکي د ادبیاتو د تاریخ د مخکتنې په غونډه کې نه یوازې په دې کتاب بلکې د ازبکي ادبیاتو د اهمیت او د افغانستان د فرهنګ په بډاینه کې د ازبکي ادب د نقش په باره کې هم خبرې وشوې. تاریخ ادبیات ترکی ازبکي د پروفیسر ناتان ملیوف اثر دی چې برهان الدین نامق په دري ژبه ترجمه کړی دی. ملیوف دغه کتاب د 1908 او 1908 کلونو ترمنځ تالیف کړی و. د دغه 1208 مخیز کتاب ژباړن برهان الدین نامق د مخکتنې په غونډه کې د ازبکي ادبیاتو مهم تاریخونه چې د پروفیسر ملیف اثر هم پکې شامل دی داسې راپیژني.
درباره تاریخ ادبیات عمومي ترکان البته پروفیسر فواد کوپلوروزاده
د ترکانو د ادبیاتو د عمومي تاریخونو په باره کې پروفیسر فواد کوپلوروزاده په ترکیه کې لوی کتاب لیکلی دی، خو په ازبکستان کې په تیرو 15 کلونو کې د ادبیاتو دوه مهم تاریخونه لیکل شوي دي. یو کتاب د ازبکستان د علومو اکاډمي په 5 ټوکونو کې تالیف کړی دی، بل کتاب همدا د پروفیسور ملایف تالیف دی، یعنی له پیله تر 18 میلادي پیړۍ پورې په ازبکي ادب باندې خبرې کړي دي.
ښاغلی نامق د پروفیسر ملیوف د تاریخ د ځانګړنو او امتیازونو په باره کې وایي چې
په دې کتاب کې ټولو آثارو ته تنقیدي کتنه کیږي. په سیمه کې چې د ادبیاتو نور تاریخونه لیکل شوي دي، کابو ټول د بیوګرافي او سوانې په بڼه دي، خو ملیوف تنقید هم کوي.
ډاکټر اشرف غنی احمدزی د دې غونډې یو بل ویناوال و چې د بشري اسلامي او افغاني فرهنګ په وده کې د ازبکانو د نقش په باب څرګندونې وکړې او د دې نقش په توضیح کې د پروفیسر ملیوف د اثر اهمیت ته اشاره وکړه. ډاکټر اشرف غنی احمدزی وویل
اهمیت تاریخ ادبیات ترکی او ازبکی در چیست؟ اول
د ترکی او ازبکی ادبیاتو د تاریخ اهمیت په څه کې دی؟ اول دا چې دغه اثر زموږ د لیدلوري په بدلانه کې را سره مرسته کوي، مطلب دا چې موږ د خپل تاریخ له ډیر روښان سفر کې ډیر ناخبره یو، او د ښاغلي نامک دغه ژباړه یوه تاریخي ایره جبرانوي او د ماضي ایره. دا د دې سبب کیږي چې په اوس وخت کې خپل مشترک فرهنګ سمونه پیژنو او له هغه لوی نقشه نه خبره پاتې شو چې زموږ ترک توکم عزیزانو د ملي او اسلامي فرهنګ په ایجاد کې لرلی دی.
ښاغلي احمدزی زیاته کړه،
په تیرو 15 کلونو کې د نړۍ د عصري فکر پر رامنځته کولو کې د اسلام د نقش په باب لس کتابونه تالیف شوي دي، او دا ثابته شوي ده چې اسلامي فرهنګ له تبرانی ولی تر نجوم او موسیقي پورې د اوسنۍ نړۍ په بدلانه کې یو اصلي نقش لوبولی دی، او په دې چاره کې فارابي، خوارزمي، ابو ریحان، ابن سینا او لغبیک داسې ونډه لرلی چې د معاصر تاریخ له هیڅ شخصیته کم نه دي. د ابن سینا اثر د 1500 کلونو لپاره په لویدیځ کې ژباړل کېدل. خوارزمي د عصري الجبر بنیاد کېښود. په هغو وختونو کې چې موږ روغتونونه لرل، اروپایانو فکر کاوه چې ناروغي له پیریانو پیدا کیږي، او ابو ریحان چې د افغانستان په زړه کې قبر دی، یوازې په الجبر کې د چاپي مخونو 10000 مخونه لیکلي دي. ابو ریحان د دنیا د ټولو دینونو جنتري برابره کړي او د دنیا لومړنی بشر پو او انتروپولوژیست ګڼل کیږي. دغه راز دا ثابته شوې ده چې ولوغ بیک چې وروسته بیا د مراغې علمي مرکز دغه کارونو ته ادامه ورکړه، کیپلر ته الهام ورکړ، او ان کیپلر شاید د دوی کارونه کاپی کړي وي.
د لوړ زده کړو وزیر ډاکټر عبیدالله عبید د ښاغلي نامق ژباړلې کتاب په افغانستان کې د ازبکي ادبیاتو د معرفي لپاره ډېر ګټور وبل. د ویل
در سال 1362 هجری شمسی اولین نهاد مطالعه زبان و ادبیات ازبکی یعنی دیپارتمنت ازبکی در چوکات پوهنزه ادبیات و علوم بشری پوهنتون کابل ایجاد
شد. افغانستان که په لومړی ځل د ازبکی ادبیاتو دیپارتمنت په 1912 کال کې د ادبیاتو او بشری علومو د پوهنځي په چوکاټ کې جوړ شو، او اوس د بلخ، فاریاب، بغلان، تخار، جوزجان او سرپل په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په ادارو کې د ازبکی دیپارتمنتونه شته چې په سلګونو نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي.
د ترکی ازبکی ادبیاتو د تاریخ د مخکتنې په غونډه کې چې د ادبیاتو او تاریخ ګڼو مینهوالو پکې برخه اخیستې وه، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر سید مخدوم رین، د ولسي جرګې غړي میرویس یاسینی او د اطلاعاتو کلتور وزارت د ورځپاڼو رئیس شمس الحق آریان فرهم ویناوې وکړې.
تېره اونۍ په جلال آباد کې هم د کتاب د مخکتنی یوه غونډه وه. په دې غونډه کې زموږ د شاعر او لیکوال همکار باز محمد عابد په تازه چاپ شوي کتاب خبرې وشوې. نور حال د شاه محمود شینواري په ریپورت کې واورئ.
د ننګرهار علمی او فرهنګي مرکز میدوتیک د شاعر، لیکوال او د مشال رادیو خبریال د ورستی نصری اثر د باز خاطرې مخکتنه وکړه. د غونډه د تیرې پنځشنبه په ورځ د میدوتیک دفتر په انګړ کې تر سره شو چې د ختیځ سیمې او له مرکز څخه راغلو ګڼو شاعرانو او لیکوالانو پکې ګډون کړی و. په پیل کې د هیواد تکړه لیکوال او شاعر استاد محمد آصف صمیم د باز محمد عابد خاطرو په اړه خبرې وکړې، او وی ویل چې نوموړي ټول عمر د ادب په خدمت کې تیر کړی. د ویل چې عابد سترواله په دې کې دی چې تل د خاکساري جامعه اغوستي. استاد محمد آصف صمیم وویل چې عابد د پاچا خان د ګوند رسمي کارت نه لري، ولی کارونه یې د هغه په څیر دي. هغه خدایي خدمتګار او عابد ادبي خدمتګار دی.
د پاچا خان د ګوند د خدایي خدمتګاری رسمي کارت نه لري، ټول هغه کارونه کوي او د ادبي خدمتګاری لپاره دی وزګار دی. هغه خدایي خدمتګار او د ادبي خدمتګار دی چې د په باب سره شروع کوي. نو د دیار لسودری او کال نه شروع کی د دې د اوس کما جامه دا کما ویاړ دې اغلا ما غزا شروع کی.
ورسته د هوا تکړه شاعر، لیکوال او د سیمیزو مطالعاتو مشر عبدالغفور لیوال په ادب کې د خاطرو لیکنی او د شالید په اړه وغږید. نوموړي وویل چې خاطرې له ډېر پخوانه په یو شمېر هېوادونو کې د سیاسي هدفونو د ترلاسه کېدو په خاطر لیکل کېدې چې د حقیقت رنګ پکې کمرنګی و. نوموړي بیا د باز خاطرې له هغو جلا وګڼلې او وویل چې باز محمد عابد په خپلو خاطرو کې ټولنیز مسایل په رښتینې ژبه راخیستې دي.
هغه خاطرې ډېر ځله دی یو شخص د خپلو اعمالو په اړه لیکل شوی. حال دا چې عابد صاحب په خپلو خاطرو کې حضور لري، مګر حضور یې ډېر ایګوسنټریک نه دی،
د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور رئیس اورنګ سمیم هم د باز محمد عابد په خاطرو خبرې وکړې او هغه یې د خپلې سیمې ترجمان یې وبللې. نوموړي وویل چې عابد تل هڅه کړې چې په خپلو لیکونو او ژورنالیستیکو کارونو کې هغه څه انعکاس کړي چې پر ټولنه مثبت اغیز غورځوي.
د دې دروازې نه چې ووته هر څه د ده لپاره سوژه ده، هر ځای د ده لپاره موضوع ده، او هره پیښه د ده لپاره که یو شاګرد دی ولې چې بخښه شاته پرته ده او یو ځای کې مخه ته تیګه راغله او په دې تیګه ولوي دا د پد لپاره موضوع ده، هر ځای د پد لپاره موضوع ده.
روستا استاد محمد داوود وفاز، یاودین همتمل او یوشمیر نورو لیکوال او شاعرانو د باز خاطري اثر په اړه خپل مقاله ولوستي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. د کوټې د سیمې دانیال تریر 24 کلن دی، په پښتو او اردو کې شاعري کوي او په ادب پوهنه کې لیکنې کړې دي. برکوال مخیل له شاغلی تریر سره مرکه کړې ده. د شاغلی تریر د نویو خیالونو او فکرونو د اوریدو بلنه درکوو. د مرکې په سر کې شاغلی تریر خپل یو غزل راوړی.
خسو خاشاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، مځکه په خاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، او دغه سپوږمۍ دغه مهین لباس اغوستي سپوږمۍ پاس په افلاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، بی د پتې بی د نامې یو ساده لفافه اوس هم په ډاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، شاید چنمر د سباون دی یا شاید چې زه یم، شپه په وطاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، او څوک ورته وایي ډیوا چا د معجزه ګڼلی، اوشکه په تاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، او د شنو اوبو په شیش محل کې د افسون انجلۍ په سپین فراق کې د یو چا په انتظار پرته ده، یو بېش قیمته خزانه ده او یوه کنجۍ چرته ادراک کې د یو چا په انتظار پرته ده.
دانیال تریر صاحب، ویل کېږي چې یو شاعر باید په خپل ذهن کې د تورو یا د کلماتو ښه ذخیره ولري. تاسې د پښتو شعر کمه تجربه کړې ده، خو دغه نوي شعرونه چې موږ ته ولوستل بیخي نوي فکرونه او نوي خبرې پکې وې. آیا هغه د اردو د مطالعې زیات تاثیر و که نه په پښتو کې هم شاعري ډېره لوستې؟
ګوره، د شاعري په کوم معیار چې زه خبر یم هغه بیخي ساده دی، او هغه دا دی چې د شاعري اصل معیار چې دی هغه تخیل دی، متخیله ده. کم شاعر چې متخیله نه لري هغه سره که لفظي ذخیره بیخي زیاته سي، نو د هغه کنډیشن بیا د جوش ملي آبادی والی. د هغه په حواله ویل کېږي چې هغه د ډکشنري شاعر دی، ډکشن شاعر نه دی. نو شاعر باید چې ډکشنري شاعر نه وي، ډکشن شاعر دی. ډکشن ضروری دی په شاعري کې، ډکشنري نه ده ضروری. او نوم چومسکي یو ډېره ښه خبره کړې ده، هغه ویلي دي چې انسان هغه حیوان دی چې محدود لفظیاتو څخه بیخي زیات کار اخیستلی سي. نو شاعري هم اصل کې په محدود لفظیاتو څخه ډېر زیات کار د اخیستلو یو پریکټس دی. شاعري ته موږ استعاراتي ژبه هم وایو. استعاره څه ده؟ یو استعاره په زر معنا او باندې سره استعمالولی سي. استعاره د وخت سره سره خپل معناوې هم بدلوي. دا بنیادی طور د استعارې د استعمال هنر دی، او دا د قدرت عطا ورته ووایه یا متخیله ورته ووایه، دا یو داسې قوت دی چې د انسان په اختیار کې نه دی. ځکه د شاعر دپاره لوست مطالعه دا ثانوي شیان دي، بنیادي شیان نه دي. هو، په دغه باندې ستا شعور ستا ویژن خو زیاتېږي، خو د شعر د جوړولو صلاحیت ورباندې نه زیاتېږي. مثلا د اقبال چې کوم شعور دی هغه بیخي پراخ دی، خو شاعرانه صلاحیت د فکر په مناسبت باندې هغومره مضبوطه نه دی. غالب چې دی هغه د شعر د جوړښت په حواله یو بی مثال شاعر دی. کېدای سي د هغه د افکار سره ته اختلاف ولري یا تا ته ډېر محدود ښکاره سي، خو غالب د شعر د جوړښت په حواله چې کومه سلیقه لري، کم تخیل چې د غالب سره دی، هغه بیا د اقبال سره نسته.
دغه خبره مشهور ده چې د ادب ژبه یا د شعر ژبه باید لام جب بیلوی یعنی کم توری چ په لغت کې کوم معنی لري په شعر کې باید هغه معنی هغه مفهوم بدل کی په ادب کې باید هغه مفهوم بدل کی خو دا خبره لدی خبره سره موافق نه است چې په ادب کې باید به خبره د معروض خبره وسی د فکر خبره وسی
ګوره دا معروض او د موضوع چې کوم تقسیم دی دا غیر منطقي دی ځکه غیر منطقي دی چې دا د یو ایس کې دوه اړخونه دي کم شاید چې ته معروض وای احساس وای دا احساس لکم زیرازی په دغه باندې د معروض اثر نه که یو سړی غمزده دی او د خپل غم اظهار کوي یو سړی تنها دی د خپل تنهایی اظهار کوي نو دا تنهایی له خلا خو نه ده راغلی دا یو سوشل المیه ده دا غم چې دی دا هم یو سوشل المیه ده تناظر به جلا سي د مطالعې تناظر جلا کی یو سړی ډایرکټ تمارض خبره کوي یو سړی د احساس په حواله کوي د جذبې په حواله یې کوي په مابین کې د یو لینک د اضافه او د کمی خبره ده او ادب چې دی هغه د مابین وسیله کلام نه هېروي ادب کې تکته وسیله وباسه نو ادب او صحافت کې سفر حد فاصل وې څنګه معلومه حد فاصل دا لینکیج دی صحافت هم د معروض اظهار کوي خو ډایرکټ کوي میډیا هم د معروض اظهار کوي خو ډایرکټ کوي ادب هم د معروض اظهار کوي خو په دغه وسیله
دغه غزل چې مراته ویل دغه استاد د پښتو مجموعه شعرونو د پښتو شعرونو مجموعه مو ترتیب شوی د څومره شعرونو لیکل دي
چې ما کوم شاند مجموعه د لپاره منتخب کړی دي هغه 50 دي ټوټل غزل او مونه او دا منتخب شین او د غمل بو کافی
دا مجموعه ترتیب کړی دا چاپوي به کتن
هو ان شاء الله مکمل دا فهرست ما جوړ کړی دی نو مې ما منتخب کړی دی بس کمپوزینګ او د اشاعت مرحله لا پات
نو به چې شو
صحیفه دا وبو
دا نو مول ورکړ
دا یو خو دا شعر لکم شعر چې دا اخستل سوی دی هغه شعر زما په خیال د ادب د روایت څخه یو ډیر مضبوط تړون لري مثلا ز پیغمبر یم د غم د کلم را پرشتیا زما په سینه باندې وریږي صحیفه دا وبو نو دا د غم چې کم کلم را ده او دا غ چې کم مانویت دی یا غم د کلم را د پیغمبر چې کم مانویت دی دا د ادب پوره روایت دی او دا د اوشکو چې کم د اوشکو ذکر دی د صحیفه د وبو په حواله دا استعاره چې دا یادات کم تمثال دی دا هم د په ادبی تاریخ کې په ادبی روایت کې یو ډیر مضبوطه حواله ده د ادبی شخصیت یا د ادب د منشور په حواله چې ادب بنیادی طور باندې هغه سړی دی چې د سوسایټي او د ذات او د کائناتي علمیو غم په ځان تیری او په دغه غمو باندې زاړي او په دغه حواله یو تبدیلی یو ارتقا یو بدلون غواړي نو ځکه زما خیال دی چې دا نوم چې دی دا د پوره ادبی تاریخ یو څه خوند پکې دی یو رنگ پکې دی یو د ادبی تاریخ یو استعاره ده ځکه دا نوم زما په خیال زیات بلیغ معلومیږي نستا افلاک زمش په سرو دی آینه د وبو ګورم په څنګ کې د کوترو فرشته د وبو زه تخلیق کړم په دریاب کې د احساس په الماس ته د نظر په لاس فنا کړې دایره د وبو او زما د خوبونو په رخسار را بهېدلې اوښکې وایي چې نه دي ختمېدونکي سلسلې د وبو مزکه خلاص ستوري سپوږمۍ شپه ریګستان او هوا یو څه نکتې دي بې معنا په حاشیه د اوبو زه له کنانه تر زمزم پورې ځم او راځم زه په اوبو کې طی کومه فاصلې د اوبو او مات په ګودر باندې منګی او ستا لوند سوې ټکرۍ اوف چې په ما دی تیرې سوې واهمې د اوبو او زه پیغمبر یمه د غم د کلم راو په رښتیا زما په سینه باندې وریږي صحیفه د اوبو
تاسو په اردو کې د نوي ادبي تیوري په اړه یو ډیر علمي کتاب لیکلی دی چې زه فکر نه کوم زموږ په دې سیمه کې د خصوصا زه به د پښتنو لیکوالو خبره وکم یا د چې پښتو لیکونکي لیکوال دي چې هغوی د ډیرو لیکوالو لوستی وي آیا ښه نه ده چې تاسو په پښتو کې هم خصوصا تاسو د نقد په برخه کې ډیر کار کړی دی په اردو کې مطالعه هم ډیره کړې چې په پښتو کې دغسې یو کتاب ولیکئ
کارونه خو ډیر راته ګوري زړه مو هم ډیر ورته غواړي چې ډیر کار وکم اوس ما یو کتاب شروع کړی دی ادب تنقید او تھیوری دا تقریبا پلس مقالو مشتمل یو کتاب دی دا هم په اردو کې دی خو زه دا اراده لرم چې زه یې څنګه مکمل کم دا پښتو ته وژباړم ان شاء الله په دغه کې د ادب په حواله چې اول ورځ تر نن پورې چې کوم مباحث دی دا هغه خلاصه هم سته په هغه باندې بحث هم سته او در روان وخت د پاره په تنقید کې موږ د پاره کم لار سته یا کم لار باید چې داسې د باید چې موږ خپل کو یا زموږ اطمینان د پاره زیاته ضروری ده د هغه په حواله اشاره هم سته دا بو نه صرف خالی د پښتو ادب د پاره د اردو ادب د پاره د بلوچستان د پاره دا بو کله هم ادب د پاره بو ان شاء الله د تنقید په حواله یو نوې منشوري که خدای کړو
تاسو پوهیږئ چې پښتو ته هم په نثر کې هم په نظم کې د انګریزي لارې له اردو څخه د شعر اصناف هم راغلي دي د نثر اصناف هم راغلي دي خو څه فکر کوئ د تیوري یا د فکر په لحاظ ولې اردو ادب مستقیما پر پښتو ادب باندې اغیز نه دی کړی
یار یو خو د مطالعې رجحان چې دی هغه د شیانو تعین کوي د نظریو تعین کوي د علم تعین کوي د پرمختګ تعین کوي پښتانه چې دی هغه تخلیقي صلاحیت خو بیخي زیات لري او په دغه حواله ډیر کار هم کړی دی خو دا علمي اړخ چې دی خصوصا د تنقید په حواله یا د دانشوري په حواله یو خو تحقیق دی چې ډیر په زړه بنیادو باندې تر اوسه پورې پښتو کې را روان دی او ټرش چې ورته وایي کنه مرده ادب دا مرده ادب خوندي کوي لګیا دی د زر صفو کتابونه هم را روان دي د 2000 صفو کتابونه هم را روان دي او دغه رنګ
قلمي نسخه له خاو
قلمي نسخه هم له دوباره اشاعت څخه را تیریږي لګیا دي خدا هغه ادب دی چې د استاد معاصر ژوند سره یا د نن د مسایلو سره هیڅ تعلق نه لري د نن کوېشن سره هیڅ تعلق نه لري ځکه دا کتابونه شایع کیږي هم ویل کیږي هم نه نو باید چې محققین ګورت په ویسټ کې تحقیق د پاره اول شرط د تنقیدی اپروچ غدی محقق اول چې خپل مفروضه جوړی د تحقیق د پاره هغه د خپل مفروضه یو تنقیدی ارزښت معلومی چې دا څومره د قدر کار دی چې زب ور باندې شپش کاله تیروم درې کاله بوتیروم لس کاله بوتیروم او داغه پر زل کې چې کم شای زړه باسم هغه څومره قیمتي دی ګوره یو دی کوه کندن او کا براوردن بل دی چې ته کوه کندن او زر براوردن په دواړو خبرو کې فرق دی دواړه تحقیق دی نو تحقیق د پاره بنیادی شی چې دی هغه دانشوري ده او تنقیدی شعور دی تب اول دا معلومه یې چې کم شی چې زه لټوم لګیم دا آیا د انسان د راتلونکو زمانو د پاره څه افادیت هم لري که نه لري نو تنقید په حواله تنقید ډیر باریک شی دی یو خدا مسله ده تنقید د پاره د فلسفې لوست بیخي ضروری دی کم سړی چې په فلسفې باندې ناخبره دی د فلسفې په تھیوریز باندې ناخبره دی هغه په تنقید باندې کله هم سر نس خلاصوالی تنقید د پاره فلسفه هم ضروری ده نو دومره علم چیرې چې بنیادی تعلیم لا نه وي خواندګي شره نه وي پوره نو الته دغه تقاضا کول یا دغه تمنا کول چې دغه خلک په تنقید کې څه ډېر بنیادی خبره به وکی یا نوی نظریه به وړاندې کی یا هغه نظریه به پښتو ته راوړی او استفاده به ځنې شروع سي نو دا تقاضا فلحال لږ غیر ساينسي هم ده ځکه چې اول به په بنیادی تعلیم باندې کار کیږي هغه پس به تنقیدی اپروچ او فلسفه او دغه شیان به دا هغه بعد راځي ان شاء الله
دا زموږ لیکوال چې اثری علوم نه دی لوستي آیا د دې په مخ کې زموږ نیمګړتیا زموږ تعلیمي نظام بولي کنه په دې کې بل کم خند هم په مخ کې ویني
زه خو هم دا بنیادی تور باندې یو تعلیمي مسله ده ګوره عقیده چې دا هغه تعالی علم نه درې یو عقیده په دنیا کې دا سه عقیده نه دراغلی چې هغه د علم لار بند کړي نو دویم شاید دا دي چې تعلیم سمره دي او تعلیم په کومه طریقه درکول کیږي نصاب څنګه دی ټیچنګ ماحول څنګه دی سکولان څنګه دی بیسیک شاید کریټیکل اپروچ پیدا کول لا امریکې د یونیورسيټي یو ټیچر راغلی و مشتدل ته یونیورسيټي ته د لیکچر د پاره هغه چې بنیادی کم نوټس مشترک کړي او پاغه کې اوله خبره دا و چې په سټوډنټ کې تاسو کریټیکل اپروچ پیدا کوئ کریټیکل اپروچ څه دی چې هغه سټوډنټ نه دی کم چې لتا څه سوال نه کوي ته په ذهن کې سوال نه پیدا کوي ګوره علم د سوال څخه راځي نو کسا په ذهن کې سوال نه راځي ته ناستې په کلاس کې درو غنټو کلاس واخې شپږ غنټو کلاس واخې پاغه کې ټیچر چې دی هغه تا باندې د حاکم رنګ مسلط دی او هغه دا درته وایي دا کم ښه چې زه په بورډ باندې لیکم دا بوته حرف به حرف یادې او سبب وې راته وایي نو په دغه کې د کریټیکل اپروچ سوال لکم زیرا دا رویه چې دا بنیادی طور باندې غیر علمی رویه ده او په دغه تعلیم باندې چې کم د کم بچی پرورش شوی نو هغه په علمی طور باندې څنګه یو ارتقائی مقام حاصل کړي
پای کې به بل نظم هم واوري او نظم کله راته واو
نظمونه خو ما به خې کم لیکلي هغه کم نظمونه کې به یو نظم
بس
دا د نظم عنوان دی د لا سندره عجیبه غونډه جهانو خاموشی و تنهایی و نه رڼا و نه هوا و څوک ولاړو نه روانو نه مرګیو نه ژوندونو نه پرون نه سباون او نه دورانو زه یوازې بل څوک نه و نه کمره و نه سړک و باغیچه و نه میدانو عجیبه غوندې جهانو نه زمانو نه مکانو
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری
اوس د حکایت د اوریدو بلنه درکو چې شتمن بوډا او زیرک انجلې نمیږي حکایت وژما رشیدی لولی
شتمن بوډا او زیرک انجلې یو شتمن خو بې رحمه بوډا په یو بزګر باندې پیسې باندې وی شتمن چې پوه شو چې له بزګر سره د پیسو د ورکړې وس نشته خوشاله شو ځکه بزګر ښکلې لور لرله او د ورته سترګې خړې کړې وې بوډا یو ورځ د بزګر کور ته ورغی ورته ویل اوس چې پیسې نشي راکولای مجبور یم حکومت در باندې خبر کړم او حکومت به دې بندې کړي نو بزګر او د هغه لور ورخطا شول بې رحمه بوډا چې د دوی په ورخطې باندې ډاډه شو وی ویل زه د مشکل دا وری لپاره یو آسان لاره هم وینم کله انجلی له ما سره واده کوي زه تیار یم چې نه حکومت خبر کړم او نه پور وغوړم دې خبرې بسګر او انجلی بیا ورخطا کړل دغه وخت بوډا سمکی ته چې د نه خود د دانو همره بشمیره تور او سپینو غاټو په خلیوه لاس ټیټ کړ دوه غاټې ژر راوچات کړل او په تشکه سوره کې واچول بوډا وویل زه به انصاف نه یم خوله ما سره هم به انصافی په کار نه ده راځي توکل په خدای وکړو هر څه په قسمت وسپارو ما هم د اوس لزمه کې دوه غټې راو چات کړل چې یوې تور دی او بل سپین جلې دی یو غټې راو باسي که تور راو ووت لما سره دی وده وکړي او زبا په بدل کې پور معاف کړم که سپین راو ووت نو ور باندې عریضه کوم نه یې وده ته مجبورم کله چې بوډا غټې راو چاتول د جلې ور پام شوی و چې دواړه تور راو چات کړی و اوس په فکر کې لاړه چې څه باید وکړي کوي ویلای چې دا شرط هم نه منم بوډا ممکن د دې په پلار عریضه کړي او باندې کړای وای کوي د بوډا خبره منلای معلومه و چې شرط به بوډا غټه او کوي د بوډا چل او ټګیس وینولای بیا هم خبره ورنیدله بوډا به په قهر ده او د دې په پلار به عریضه کوله انجلی ښه فکر وکړ او بیا بوډا ته وویل سمه ده لکه څوري به یو غټه را وباسم هر څه چې په نصیب کې و هغه به را پیشي د بوډا سترګې له خوشحالۍ وځلېدې وی ویل آفرین او خیر انجلۍ چې پلار دې له جنجاله وژغوره انجلۍ کڅوړې ته لاس وغځاوه یو غټې را وایست خولۍ موټ نو پرانیستې چې د سترګو پر اب کې ځمکې ته خطا کړ وی ویل وی دا خورانه ولوید لاندې بشمیره تور او سپین غټې پراته و دا نه معلومېده چې د دې له لاسه لوېدلې غټې کوم یو دی انجلۍ وویل خیر پروا نه کوي تس خو یو سپین او یو تور غټې کڅوړې ته چولې وو که په کڅوړې کې سپین پاتې وي مانا دا ده چې ما تور راوچت کړی وو او لته سره واده ته به غاړه کړم خو که په کڅوړې کې تور پاتې وي مانا دا چې سپین می اخیستی او شرط می ګټلې دی خبره په خوا او بودایا دره دولو لار نه لرله جلې دویم غټې لکه سوري رويس چې تور وو او بودا د نشوي ویلې چې هغه اول هم تور وو
د ازادي رادیو مجلې د تیری ونې په خبرونه کې مو د شلمې پیړۍ د لوی اروپو زیګمون فروید په ژوند باندې خبرې واورېدې د دې ونې په خبرونه کې استاد نجیب منلای د فروید د یوې اساسي نظریې په باره کې خبرې کوي چې د هغې په اساس د بنیادم شخصیت د ایټ ایګو او سوپر ایګو په درې برخو او دغه راست د انسان ذهن د شعور له شعور او نیم له شعور په درې برخو باندې ویشل کیږي.
یو موضوع چې ټولو ارواپوهانو او فلسفانو همیشه په دې باندې خبرې کړې دي هغه د لاشعور خبره ده. دغه خبره کېدله د پواځه ډول نه کېدله د ډېر پخوا رئیسې په ولسمه پیړۍ کې لایبنیس وایي چې انساني فکر یو دوامدار جریان دی چې یوه برخه یې د شعور تر کنټرول لاندې ده او یوه برخه یې د شعور د کنټرول نه وتلې ده. په اتلسمه پیړۍ کې فرانس انتون مسمر یو آلمانی ډاکټر و او هغه دا ادعا کوله چې هغه څه چې د شعور نه ښکته دي یعنی شعور ورته لاسرسی نه لري هغه ته د هیپنوز د لارې لاسرسی پیدا کېدلی شي. په نولسمه پیړۍ کې سترو فلسفانو لکه شیلینګ، شوپنهاور، نیچه دوی د انسان په اروا کې د شیشې غوندې یو جوړښت باندې فکر وکړ چې هغې ته یې پسیشي نوم کېښود. پسیشي چې پسیشي په حقیقت کې هندارې ته وایي، د واقعیتونو یوه هنداره چې د انسان په دننه کې شته ده او هلته د واقعیتونه شکل نیسي او دغه هنداره د شعور د کنټرول نه وتلې ده. نو په دې شرایطو کې دې ته زمینه مساعده شوه چې تجربوي ارواپوهنه رامنځته شي، یعنی ارواپوهنه چې په حقیقت کې په پیړیو پیړیو راهیسې یوازې د مذهب او د عقیدې او د فکر او د ټوټکو او دې شیانو سره ارتباط درلوده هغه راځي د علم ساحې ته او د تجربې ساحې ته رانوزي. فروید چې خپل نظریات تکمیلی په دغه وخت کې ډېرو سترو ډاکترانو لکه شرکو په پاریس کې، بروئر، برنهایم دوی هم کار کړی دی. نو دوی دې نتیجه ورسېدل چې د انسان په فکر کې، په دماغ کې یو څو شیان دي لکه فکرونه دي، ادراکات دي، عواطف دي، کلمات دي، معنی لرونکي حرکات دي یا معنی لرونکي کړنې دي او غرایز دي. دا ټول سره یو ځای شي د دینه اروا جوړیږي
او یا که ووایو ذهن جوړیږي،
ذهن جوړیږي، روان د دینه جوړیږي. نو په دې وخت کې فروید په 1900 کال کې د فرور مفکورو ته یو شکل ورکوي او هغه د انسان اروا په درې برخو باندې ویشي. روان درې پوړه لري. یو پوړی هغه څه دي چې زموږ د شعور په ساحه کې دي، موږ پې پوهیږو، درکوي، پې فکر کولی شو. یو هغه څه دي چې د شعور نه وتلي دي، د لاشعور په برخه کې دي چې هغه کې زموږ غرایز راځي، زموږ هغه پټې غوښتنې راځي، زموږ خواهشات پکې راځي.
یعنی د انسان د ذهن هغه برخه چې ده هیره ده،
هغه برخه چې ده هیره ده او محرکه برخه ده.
محرکه په دې معنی چې د ده په شخصیت باندې او د ده په تصمیمونو باندې اغیز لري
او بل تحت شعور یا هغه برخه ده چې د شعور نه وتلې ده، هیره شوې ده، مګر لا شعوري نه ده. شعور کولی شي چې هغې ته لاسرسی ولري او پیدا کړي او بېرته یې راوباسي.
یعنې د شعور او لاشعور ترمنځ یو شی،
یو سطح ده.
استاد منلی، کله کله موږ وایو تودرې به خبره مې په زړه ګرځي خو رایادېږي نه، په زړه مې ګرځي خو ایره مې ده. دغسې دا په حقیقت کې له همدغه نیم لاشعور حالت سره تعلق لري.
په 1900 کال کې فروید د خپل نظریات بېرته سره بیا هم شاربي او منسجم کوي. فروید داسې وایي چې د زمونږ عواطف، احساسات، نظریې، مفکورې، ادراکات چې موږ ویل چې د انسان روان جوړوي، دا داسې دی لکه د کنګل یوه ټوټه چې په اوبو کې نهه برخې په اوبو کې ډوبه ده، یوه برخه یې ښکاري. هغه یوه برخه چې ښکاري هغه د شعور برخه ده.
یا په بل عبارت د انسان هغه روان ورته وایي، اروا ورته وایي، ذهن ورته وایي، هر څه چې ورته وایي، دغه 90% د انسان له کنټروله وتلې ده، په ناخبرۍ کې ده. او دغه 10% هغه برخه ده چې موږ پې خبر یو او زموږ فعال حافظه تشکیلوي. دغه
څه دي. په دې باندې بیا فروید د اجتماعي نظره یو بل څادر هم غوړي په همدغه کنګل باندې، یعنی په بل ډول سره تقسیموي، بل ډول ویشي. یوه برخه د اس په نامه باندې یادی، داس اس. اس په آلمانی کې یو ضمیر دی چې د مخنث شي لپاره استعمالیږي او د دا معنی ورکوي، یا که موږ پښتو کې داسې مناسب معدول ورته دغه پښتو کې هغه څه ته ویل کیږي چې په وجود قانع یو مګر نوم پې نشو ښودلی، فکر پې نشو کولی. یو ډول زمونږ د کنټرول د ساحې نه وتل ده، نو هغه وخت کې موږ دغه کلمه ورته استعمالوو. دغه د عواطفو او د لاشعور غرایزو ذخیره ده.
استاد منلې امدا نه ده چې اډ ورته وایو آی ډی
اډ دا به انګلیسي ترجمه ده، ترجمه باندې به ورسته راشو.
خو د اډ به ترجمه هغه معمولا کیږي،
هغه باندې به ورسته راشو. نو دا داس اس د لاشعور غرایزو ذخیره ده. د دې د پاسه یا د دې په څنګ کې یو بل واحد شته دی چې هغه زه دی، زه یا داس ایخ د لومړي شخص ضمیر دی، فاعلي ضمیر دی، لکه پښتو کې چې زه فاعلي ضمیر دی. او دا د شعور سره ارتباط لري، هغه څه چې مونږه د خپل چاپیریال سره او د واقعیتونو سره تطابق ته آماده کوي. په څنګ کې درېیمه برخه ده چې فروید ورته اوبر ایخوي یا ترما پورته، ترما بره. دا هغه ممنوع شوي شیان، هغه شیان چې د اخلاقو د خوانه د منل وړ نه دي، د مشرانو د خوانه د منل وړ نه دي، د ټولنې د خوانه د منل وړ نه دي، یا هغه ټولنیز قوانین چې په دې باندې حاکم دي، هغه یو تعداد غرایز نه پرېږدي چې اشباع شي. نو دا غرایز ځپل کیږي او بالاخره د شعور د سطح نه ښکته لویږي. نو دا هغه زمونږ اخلاقي بیکګراوند دی چې دا درې برخې تشکیلوي. دا شان بیا وروسته چې په نورو ژبو باندې ژباړل شوي دي، په فلسفه او په ارواپوهنه کې یوه ډېره غټه ستونزه د ژباړې ده، ځکه هغه څوک چې فکر وړاندې کوي هغه د خپلې ژبې په چوکاټ کې فکر کوي، او د دغې ژبې په چوکاټ کې هره کلمه خپل وزن هم لري، او ستاسې په اصطلاح هره کلمه خپل سیوری هم لري. کله چې بلې ژبې ته انتقالیږي خپله معنی به انتقال شي، مګر سیوری ورسره نه انتقالیږي،
هغه
ضمنی معناوې نه انتقالیږي. نو دغه درې برخې چې فروید وټاکلې، داس اس، داس ایخ او داس اوبر ایخ، دای کله چې فرانسوي ته ترجمه شولې سا موا او سور موا په نام باندې ترجمه شولې، چې بیا هم د الماني سره یو څه نږدېوالی لري، مګر کله چې انګریزي ته ترجمه شولې په انګریزي کې دغه لاتینی اصطلاح ورته وکارول شوه، اید. اید هم دغه معنا لري، مګر په انګریزي کې هغه عاطفي بار چې دغه لري یا اټی لري، اید نه لري. دا هغه اعتراض چې د
په ترجمه
باندې کیږي. د زه لپاره د ایګو کلمه وکارول شوه، ایګو په لاتینی کې زه ته وایي، او د ایګو کله په سلف ما ترجمه شوی دی چې سلف ځان ته وایي. نو دا د ترجمو یو مشکل دی چې طبعا په هر ژبه کې یو څه ستونزې پیدا کوي. نو دغه که اوس مونږ د نظیر وڅېړو،
د اید
یا د اس، ټول هغه څه چې مونږ له ځان سره په زیږېدلو کې راوړو او زمونږ د وجود یوه برخه ده، دا زمونږ غرایز تنظیموي.
استاد منلی، کوچنی چې کله دنیا ته راځي د فروید له نظره د خپل شخصیت کې یوازې اډ لري، ویلی سو
د خپل شخصیت کې یوازې اډ لري،
یوازې رنده هوسونه لري او له درد سره مخالفت لري، نور څه نه لري.
له درد سره مخالفت لري او د لذت سره مینه لري، او نور د فکر کوي، که چېرته د فکر کولو اصطلاح دلته وکارولی شو، چې دا ټوله دنیا پرته د دنه بل مفهوم نه لري.
دغه حالت چې دی هغه د شخصیت
دا اډ دی. دغه څه چې ماشوم له ځان سره راوړي دا عموما د شعور د ساحې لاندې نه راځي، د شعور نه بیرون پاتې کیږي او شعور په هغې باندې حاکمیت نه لري. د دې د پاسه چې دویمه درجه راځي، هغه د ایخ یا د زه یا د ځان یا د خودي موضوع ده،
او یا ایګو.
یا ایګو په شرقي ادبیاتو کې مونږ د دې دپاره د خودي کلمه استعمالوو.
دغه انا چې وایو،
انا چې وایو
اهمیت ځینې جوړیږي،
همدې سره ارتباط لري. دا دوه مخې لري، یو د زه دپاره، د ځان دپاره، د ما دپاره یو ایدیال دی، څنګه زه یو ښه انسان کیدلی شم، څنګه زه یو کامل انسان کیدلی شم. نو هغه کامل انسان چې زما په نظر کې دی، هغه ښه انسان چې زما په نظر کې دی، زه غواړم چې هغې ته ورسیږم، دا د زه ایدیال دی. او یو ایدیال زه دی، یعنی زه چې کوم ځای ته ورسېدلم هغه وخت به کامل وګڼل شم. دغه دواړه اړخونه د انسان شخصیت یا د انسان انانیت یا خودي سره په چوکاټ کې راولي او دې ته جهت ورکوي.
د ایټ پیسه کې تاسو ویل چې د لاشعور سره تعلق لري، څنګه ایګو بیا له شعور سره تعلق لري؟ ایګو له
شعور سره تعلق لري، البته د ټول طبقې سره لسې په یو کارخانه دی بیلی شوی.
د ایګو پیسه کې یو مثال که اجازه ای، یو ماشوم په ابتدا کې خو ایټ ده، د شخصیت ایټ ده، د یو ړوند حواس ده، بل څه نه ده. ماشوم یو وخت یو اور ویني، د اور شایسته لمبه ده، د ده زړه غواړي چې لاس ور وړي، ساتیري ورسره وکړي، دی لاس ور مخکې کوي، دی چون ایټ ده، دی یو ړوند حواس لري، په دې نه پوهېږي چې دا څه شی دی. لاس یې سوځي، بیا بل وخت احتیاط کوي، بیا لمبې ته لاس نه ور وړي. دغه تجربې ده ته دا ور زده کړل چې زه خپلو ټولو ړندو حواسونو ته نسم رسېدلی. دې تجربې ده ته دا ور زده کړل چې له چاپېریال سره باید تطابق پیدا کړي، په چاپېریال کې باید د ژوند کولو چل زده کړي. داسې هم نه کېږي چې څه د ده زړه غواړي هغه به کېږي. د دې تجربې په وجه چې دی کومه پوهه حاصلوي یا کوم شعور حاصلوي، دغه په حقیقت کې ایګو ده. دا د انسان د شخصیت یو دومه مرحله ده چې په غاولې مرحلې زیاتی شي. دغسې مثال ورکولی شو،
یو غرایز شو چې هغه دنیا نه پېژني، یو زه شو چې دلته دنیا کشف کوي، دنیا پېژني او په دنیا کې د ځان دپاره ځای لټوي، خپل محدودیتونه پېژني او څنګه کولی شي تر ټولو ډېر ځای ونیسي. د دې په څنګ کې یو بل درېمه درجه عامل هم شته دی چې هغه پر ما بر دی، زه هر څه چې وغواړم نه شم کولی. نو د دې دپاره باید زه داسې میکانیزمونه ولرم چې ما د دې نه منې کړي. دغه منې کول د یو فوقلاده قدرت له لارې کېږي. دا فوقلاده قدرت ټولنیز قدرت دی، د مور و پلار تصویر دی، دا ټول سره یوځای کېږي او هغه څه چې زه د خپل قدرت په باره کې تصور لرم، د لایتناهي قدرت او د مطلق قدرت، هغه راته محدودوي. نو دغه درېمه برخه دا ما دې ته مجبوروي چې ډېر شیان له خپل شعور نه وتنبوم شاته. هغه څه چې زه کول غواړم او نه یې شم کولی، بهتره دا ده چې دا زه هېر کړم. د هېرولو خبره دا چې دا شعور شاته تنبول کېږي.
نو په دې حساب باندې د انسان د شخصیت درېمه ځانګړنه یا دریم قوت یا هر څه چې ورته وایو، دغه سوپر ایګو، دا بیا د ایګو برخلاف تر ډېره حده بیا هم د لاشعور سره تعلق لري.
د لاشعور سره تعلق لري او د شعور او لاشعور تر منځه د پولیس حیثیت لري چې څه شی لاشعور خواته بوزي او څه شی په شعور خواته راپرېږدي.
استاد منلی، یو ماشوم د چاکلیټ ویني، زړه یې ورته کېږي، دی هغه خوري، مور یې راځي سپکوي یا حتی څپېړه ورکوي چې دا کار دې ولې وکړو، دا چاکلیټ د میلمنو لپاره و، د تا لپاره نه و. دی ویریږي، بیا د مور له ویرې چاکلیټ نه خوري. زموږ په عادي ژبه کې د دا عقل درته وایي چې که چاکلیټ وخوري نو بیا د مور وهي او دا کار مه کوه. دا د فروید په حساب باندې دا په حقیقت کې د ده د ایګو حکم ده. ایګو یې ورته وایي چې ته باید له ماحول سره له چاپېریال سره سمون پیدا کړي. خو که مور په عین حال کې دا خبرې هم ورته کوي دې ماشوم ته، ګوره دا څوک چې چاکلیټ خوري په پټه خوري، د مور و پلار خبره نه مني، دا بیا بده خبره ده، دا بیا سم کار نه دی. دا په دې ماشوم کې یو اخلاقي وجدان پیدا کوي، د وجدان تخم شیندي. دغه بیا کولی شو چې سوپر ایګو ووایو. هلته د ایګو په حالت کې دی له ویرې او له محیط سره د سمون په خاطر باندې یا د عقل په غوښتنه باندې، هغه عقل چې وجدان نه لري خو صرف د عقل حکم دا دی چې نه دا چاکلیټ باید ونه خوري. خو کله چې د ده زړه ته هم دا پرېوځي چې نه، سړی باید د مور خبره ومني، که د مور خبره ونه مني بده ده، که غلا وکړي غلا ډېره بده ده، او دا د زړه له تله ومني، دا په حقیقت کې بیا د ایګو حکم نه دی، دا بیا د سوپر ایګو حکم سو. دغسې تعبیر کولی شو؟
بالکل همدغسې ده. په ساده الفاظو کې واقعا همدغه تعبیر کېدلی شي چې هغه څه چې زه یې د چاپېریال سره د تطابق په خاطر کوم، هغه د شعور په ساحه کې پاتې کېږي. مګر کله چې هغه واقعي عیني عامل له منځه لاړ شي، مور نشته، نو زما څوک مخه نه نیسي چې چاکلیټ راواخلم او وی خورم، مګر بیا هم زه چاکلیټ نه خورم، سره دې چې پوهېږم چې مور نشته، مور راباندې نه پوهېږي، نو دلته ما د چاکلیټ نه خوړلو ته یو اخلاقي ارزښت ورکړ. او دغه بیا ورو ورو شاته تنبول کېږي او په لاشعور کې یا په تحت شعور کې ورنه وځي.
استاد منلی، که په غیر فنی ژبه د فروید اید ایګو او سوپر ایګو معادل ورته پیدا کو، آیا ویلی سو چې اید یعنی د انسان ړوند حواس، ایګو یعنی د انسان عقل، او سوپر ایګو یعنی د انسان وجدان، درسته ده پوره بنه تطبیقی شي، خو د دې لپاره چې یو سړی یو ابتدایي برداشت ولري دغه سي
د ابتدایي برداشت پر د بخي کافی ده، ځکه چې وجدان هم همدغه ته وایي چې هغه وخت کې چې زه شاهد نه لرم، هغه وخت چې زه معنی نه لرم، د یو شي نه ځان معنی کوم، د خپل د وجدان تعریف دی. نو د فروید دغه تقسیمات عملا څه نتیجه لري؟ په همدې باندې به ختمه کو. عملی نتیجه دا ده چې ډېر رواني مشکلات له هغه څه نه پیدا کیږي چې موږ د شعور د ساحې نه شاته تمبولی دي. که تاسې باندې یو غم راشي، یو دوست سره شخړه وکړئ یا یو بل دغې، ستاسې به هغه جنګ چون تاسې ډېر ځوروي، هغه به شاته وتمبوئ، په اصطلاح هیر به یې کوي، مګر ستاسې معده به په سوي شروع وکړي. دا هغه جواب دی چې لاشعور یې په یو بل ډول باندې ستاسې د قصدي هیرونې په مقابل کې یا د غیر قصدي هیرونې په مقابل کې د درد په مقابل کې تاسې کومه دفاع پیدا کړې وه، د هغې یو بل اړخ راوځي. نو اوس د دې دپاره چې دغه مشکل ستا رفع شي، باید ته دا ومنې چې دغه خبره شوې ده، او که دا خبره شوې دا طبیعي خبره ده او په دې کې کومه ستونزه نشته، داسې خبرې نور هم کیږي، د عقل ساحې ته باید راولې، بحث پرې وکړي. نو د دې دپاره چې دا شیان راوسپړې، بهترین لار دا ده چې خبرې وکړي. د ارواپوهنې په برخه کې او د رواني درملنې په برخه کې ډیره مهمه خبره اوس د خبرو تداوی ده. نو که په زړه دې ونه ساتل، ودې ویل، هغه شدت چې دا لري هغه د منځه ځي او بل اخره تا کم زوري،
او دا امکان کمیږي چې روحي مریض سو،
دا امکان کمیږي چې موږ د روحي مرض خواته بوزي. له بل لوري ځینې شایان دي چې هغه موږ تمبولې دي، شاته ماشومتوب کې او پیخه را باندې شوې ده، دردونکې پیخه دغه موږ هیره کړې ده، مګر تر اوسه پورې هم مثلا موږ نشو کولای چې دغه غوړی وخرو، دغه غوړی نوم کرکه کیږي، دغه کرکه هیڅ دلیل نه لري. دا کېدلی شي چې د ژوند یو داسې پیښې سره تړلی چې په ماشومتوب کې دغه غوړی سره په څنګ کې موږ ته یو بل صدمه رسیدلې، هغه صدمه خو موږ هیره کړله، مګر دغه شی چې په دې څنګ کې موجود و، په دغه کې موږ د ویره په دې کې ځای کړله. نو د دې لپاره چې دغه ویره د منځه لاړه شي، بیا هم ضرورت دی چې موږ د روان ټیټي برخې ته ورکته شو، او د دې برخې ته کېدل لپاره د فروید په نظر باندې څو شیان ډېر مهم دي. یو خوبونه دي، انسان چې خوب ګوري، په خوب کې یو شمېر د خوب مواد د ورځني ژوند پیښې دي، او یو شمېر هغه زاړه یادونه دي چې موږ شاته تمبولې دي او نه یې پرېږدو چې سر راښکاره کړي. نو هغه په خوب کې سر راښکاره کوي په سمبولیک ډول باندې. دغه ساحې نه باید استفاده وشي د پټو شیانو د پیدا کولو لپاره. بل مهم ټکی چې موږ په باندې تکیه کولای شو، هغه زمونږ د خولې غلطې دل دي. کله چې غواړو چې یو شی وایو، دغه شی په ځای باندې بل شی وایو، د دینه اکثره ارواپوهان دا مطلب اخلي چې په هغه ځای کې یو پټ څه پراته دي، او که هغه اوس پټ شي هغه پټ څه هم راښکاره کیږي.